په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د غیاو سات د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته ځانګړی شوی چې په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان د ملي ټولګټو پروژو باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریکی او په افغانستان کې پر هغو پروژو چې عمل منفیا دي خپل نظرات څرګند کړئ چې څومره ګټورې دي، ولې چارې پر مخ نه دي تللې، کچیر نیمګړی پاتې څه کېدای شي. ملما هم لرو په دې خبرونه کې، نو د خبرونه وروسته زما همکار نوریس نوري مختوړي خو تر هغه د مخه به فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکې امنیتی سرچینې وایي چې د کابل د پنځمې امنیتی حوزې امیر محمد زای کوچی د کابل په نننې 14 کې له دریو ساتونکو سره وژل شوی دی. افغان چارواکي وایي چې په غزنی ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال مخالفین وژل دي او د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزه محاکمه قانوني وبلله. د خبرونو تفصیل امنیتی سرچینه ازادي رادیو ته تاییدوي چې د کابل د پنځمې امنیتی حوزې امیر محمد زای کوچی د کابل په نننې 14 کې له دریو ساتونکو سره وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې چودنې وسوې چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. د نوموړي په خبره لومړی چودنه نن سهار 8:15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوې چې تلفات نه لري. د موري زیاتوي دوهمه چودنه 8:18 د کابل ښار په دوهمې ناحیې قوای مرکز کې پر یو موټر سوې د څلور تنه پکې ټپیان سوي دي او درېمه چودنه هم 8:15 د برکې څلور لارې ته نږدې په یو لاند کروزر موټر سوې ده چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو کس یې ټپي کړی دی. پلاس بین کابل داونی لا پایله د مقناطیسي مینونو د 14 شاهد وي چې پکښې ګڼو خلکو ته تلفات اوښتي دي. افغان چارواکي وایي چې طالبان د بریدونه کوي خو طالبانو اکثر په دې مینونو 14 کې لاس لرل رات کړی دي. د کابل د نننیو بریدونو لکه د افغانستان د سولې عالي شورا او دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په جلا جلا اعلامیو کې غندل سوي دي او یو ځل بیا ویل دي چې د دوی په وینا وسله طالبان د سولې خبرو ته ژمن نه دي او باور نه پرې لري. افغان چارواکي په وای په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېدځای یې ویجاړ کړی او 22 وسلوال مخالفین یې وژلي دي. د غزنی د والي ویند واحد الله جمعزاده نن رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو تیره شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کوماندوي عملیات کړي.
د وسلوالو مخالفینو د ځانمرګو بریدګرو جوړولو پر پټنځای عملیات ترسره کړي دي چې پترس کې د خارجي اتباعو پر ګډون 22 تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي او درې تنه چې یو قومندان ته د ځانمرګو بریدګرو ماهرین دي هغې نیول شوي دي.
تر دې وړاندې د دفاع وزارت په ویلامی کې ویل سوي چې په وژل شوو وسلوالو کې شپږ عرب، دوه پاکستانی او دوه تاجکستانی وګړي شامل دي. خو وسلوالو طالبانو بیا د دولت غ خبره رد کړه. زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په ویلې پیغام کې ویل چې په دې برید کې یوازې درې تنه طالبان وژل سوي دي خو هیڅ بهرنی وګړی پکښې نسته. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا 6000 کسانو ته د الکترونیکی تذکرو د ویش خبر کړی ده. د هلمند د الکترونیکی تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد تیر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغو تذکرو ویش په چټکۍ سره روان دی. ښاغلی شیرزاد زیاتوي
دا پروسه ډیره په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. چې دمګړی موږ د ورځې په جریان کې په هر ځم کې په اوسط ډول سره د 200-300 کسانو پورې کسان سبتینامه او بایومیټریک ورته کوو. چې د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده، نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځونه هم فعال شي.
په هلمند کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانستل سو چې څو ورځې دمخه د ډېرې تقاضا له کبله په مرکز لشکرګاه کې هم دوهم مرکز هم پرانستل سو. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ریاست مسؤلین ازادي راډیو ته ویلي چې په 1400 لمریز کال کې به د افغانستان 15 میلیونه وګړو ته الکترونیکي تذکرې وویشل سي. زموږ غلا ازادي راډیو ری د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزه محاکمه قانوني وبلله. په خونه ولسمشر ډونالد ترامپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې وکتل سي د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د بریټ په قضیه کې پړ دی کڅنګ سنا جرګې پروند د استیزا د تر سره ویل لپاره رایګيري وکړه چې په نتیجه کې شپږ پنځو سناتوران د ترامپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله او څلور څلوېشت نور بیا ناقانونه یاد کړه د سنا جرګې د پرونی غونډې په پایل کې د استازو جرګې یو غړي چې د څارنوال رول لري وویل چې کافي شواهد ستاسو شي چې ډونالد ترامپ خپل پلویان د کانګرس په ودانۍ يرغل ته هڅول دي. د میانمار په یانګون او ماندالی شارونو کې زرګون نور کسان نن له هغه اعتراض کوونکو سره یو ځای سول چې د پاوز د کودتا په اعتراض راوتل دي. مظاهرچیانو تر ویل لنجمن ورځ ورسته بیا هم د پاوز لخوا د جوړسوي خندونو پر وړاندې مقاومت وکړ. نن پنځم ورځ چې د پلازمینې په ګډون په څو شارونو کې خلک خپل اعتراضونه ته دوام ورکوي. یو ورځ زمخه د پولیس لخوا د مظاهرچیانو د خورولو هڅو پترس کې د خلکو د جوبلې دوه راپورونه هم ورکړل او لسکونه کسان نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د مظاهره چانو پر وړاندې د زور زیاتی کارول غندل دي. د میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه د دې هیواد مشر آن سان سو چی پر رژیم کودتا وکړه. ملکی حکومت یې لغوه او سان سو چی یې ونیوله. او د متحده عربی اماراتو عمل فضایی بیړی د تاریخ بخشی د مریخ مدار تنه نوتله. د عملیا هیلی په نوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړی سه شنبه له 8 او 439 میلیون کیلومتر مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله سو. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلور فصلونو نقشه واخلي. د عربی متحده اماراتو چارواکو ویلي چې د دوی فضایی بیړی د علمی او ټکنالوژیکي وړتیاو د لوړولو په هدف استول شوی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو ده. آزادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان د بنسټیزو تاسیساتو پر پروژو خبرې کوو. که په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې دي څور لوی بنسټیزو تاسیساتو پروژې هم چې په دې وروستیو کې بشپړې شوې یا د بشپړې دوه په حال کې دي یا هم د سروې چارې بشپړې شوې دي پیل شوې دي هم د اهمیت وړ دي. دا موضوع مرده لپاره غوړه کړی چې تاسو په امله ناامنۍ او شخړو څخه بلې خواته دي بیا رغونې او هغه هم لوی ټولګټو پروژو ته چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول تاسو پر ژوند او راتلونکي نسل اغیز کوي وړو. د دغو ملي پروژو وروسته په لوګر کې دی نړیوال هوایی ډګر جوړېدل دي چې د توپوګرافي چارې ویل کېږي نوې بشپړې شوې دي. دغه هوایی ډګر چې د کابل لپاره مرستندوی هوایی ډګر بلل کېږي د کابل د موسهي ولسوالۍ په خوا کې د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ په دولت کلا سیمه کې جوړېږي. ویل کېږي په دغه هوایی ډګر به $2 میلیارد لګښت راځي. دغه راز په کابل کې د شاتو د بندې جوړولو قرارداد هم پروند افغانستان او هند ترمنځ لاسلیک شو. بل پروژې تیرونی د 503 کیلومتر په اوږدوالي د ازبکستان افغانستان او پاکستان ترمنځ ریل ګاډي پروژه و چې د ګډي سروې لپاره یو تفاهم لیک د درې وړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. د ریل ګاډي دغه پټلۍ مزار شریف له کابل او کابل له پېښور سره نښلوي. د ریل ګاډي په دغه پټلۍ به دواړه مسافر وړونکي او بار وړونکي ګاډي تیریږي. دغه پټلۍ په وچه کې سارا افغانستان او ازبکستان دواړه له سمندر سره نښلوي او پر دې سربېره هیله شته چې هغه به په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو او د نوي کاري فرصتونو له ایجادولو سره هم مرسته وکړي. دغه راز په ورستیو کې ځینې نورې پروژې هم بشپړې شوې یا د بشپړېدو په حال کې دي. په نیمروز کې د کمال خان بند، دغه راز په کابل کې د شاه عروس بند، د بدخشان په فیض آباد کې بل بند او ځینې نورې کوچنۍ او وړې پروژې. پر دغو او مخکنیو هغو ستاسو نظرونه اخلو. دغه بنسټیزې پروژې څومره د ځان او راتلونکو نسلونو لپاره مهمې ګڼي؟ په تېره بیا د ریل ګاډي پټلۍ یا د هوایی ډګرونو چې ډیر مهمې دي. د ریل ګاډي بیا په تیر بیا لدی په لوچ افغانستان په نړۍ کې د ګوتې په شمار هیوادونو څخه دی چې دغه حیاتی بنسټیزې پروژې څخه به برخې دي. څومره خوشبین یاست چې هغه بستا سپرژن مثبت اغیز وکړي او څه فکر کوي دا ډول ستر پروژې به یو ورځ افغانستان په خپل ځان بسیا او لګاونډیانو سره سیال کړي، داسې یو هیواد چې د بهرنیو پر مرستو نور متکی نه وي او وګړي په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي. لکه څنګه چې په پیل کې ویل د خبرونه ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د ټلیفون نو شمیرې اعلانوم، په داخلي شمیرو کولای شي چې را سره تماس ونیسئ. 0-800-225-55 بل شمیره ده 0-99-203-540. کوم غوښتي وي په بین المللي شمیرې هم کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسئ. 00-420-21-143-601. د غرض د اسکایپ له لارې هم کولای شي چې له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ستاسو خپل خبرونه. وړاندې خبرونه کې مو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس ته بلنه ورکړې. دغه راز هڅه کوي چې د افغانستان د ریل ګاډي د پټلۍ د ادارې یو چارواکی هم راوبولو. البته د خبرونې په اوږدو کې ستاسو نظرونه پر همدې موضوع راخلو. څومره دغه ستر ملي پروژو ته خوشبین یاست؟ بلې اوریدونکو دی، زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. څوک او لکم زموږ ټلیفون کړی؟
نور احمد فیضان له میدان خره می ټلیفون
کړی. تاسو اتمن مقدمه واورید، څه نظر ورکوي مهرباني؟
بس خبره خو ده چې دلته دغه میدان خر کې نه برق سیستم شته، نه کوم بند شته، هیڅ توجه دې موږ ولایت ته نه کېږي راولې.
بله، دا خو بل ستونزه ده. په هر صورت موږ د ټولګټو پروژو باندې هغو پروژو باندې خبرې کوو چې بشپړې شوي. کور ودان مننه. بله، یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون ساسو خبرونه. مهرباني.
بله جناب نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو ټول همکارانو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
افغانستان ولایت نه قاری محمد مدني خبرې کوم، مرکز فارون نه.
بلې قاری صاحب، خبرونه تخرا غلاست. موضوع مات منو اوریدا، غوړی څه نظر ورکړي په دې اړه؟
بلې جناب نور صاحب، اول خو ستاسو ندیز یاد مننه کوم چې دغه سي بهراني شرایطو کې تاسو د افغانستان د خلکو یو نسبی سکون لپاره تاسو یو ښه موضوع انتخاب کړی ده. او په زمن کې واقعا چې دغه ټولګټي پروژې چې دي دا د انسانانو یو بنیادی ضرورت دی. ځکه یو مقوله ده، وایي دنیا بل وسایل لا بل فضایل. دا دنیا چې ترقی کوي دا په وسایلو باندې، په آبادیو باندې. نو دا د هر انسان لپاره بنیادی اړتیا ده. دغه ټولګټو پروژو پر وړاندې مخالفتونه زیاده ول یا خندونه زیاده ول، دا یو غیر منطقي او غیر شرعي، یعنی د هر قسم د اصول نه خلاف یو کار دی چې دا هیڅ انسان اسلام غیر نه مني. نو زما یو خو سپارښتنه دا ده چې د هر درې د افغانستان کې هغه د مختلفو دلایلو په اساس باندې جنګیږي یا خپل ځان مشروع یا غیر مشروع غړي، مطلب هغه د عامه پروژه چې د خلکو په دې کې ګټه دي، هم د وسلوالو په دې کې ګټه دي، هم د حکومت یعنی په عموم کې د حیواناتو هم ګټه ده. نو هغه پروژو پر وړاندې باید مخالفتونه ایجاد نه کړي او دوم قدم کې چې دغه یوازې نن دغه ټولګټو پروژو په جوړولو باندې خبرې کولې، دې پر وړاندې چې کوم خندونه دي، هغه ستونزې دي، منځونه دي، دا هغوی په حل لپاره هم باید بحث وشي. نو په دې کې هم حکومت مسؤلیت لري چې د ولسونو تدخل سهولت فضا برابر لپاره او د خلکو د آرامۍ لپاره باید هغوی دا پیشرفته کارونه وکړي. او په ځمن کې په دې کې د ولسونو رول ډېر زیات مهم دی.
بله قاري صاحب،
تدخل سر په بیه باندې هم.
بله، تاسو د ولسونو یادونه وکړه.
زما خلاصه
مهرباني.
بله
زما د
جنور کې تاسو خپل خبرو.
بله، کومه مشخصه پوښتنه لري؟ د لوګر کې د یو نړیوال هوایی ډګر سروي یا توپوګرافي بشپړه شوې ده. لوګر کې دغه هوایی ډګر لدی په لوام ډیر مهم دی چې لوګر کابل ته نږدې دی. پر کابل هوایی ډګر ډیر خو جوړ شوی دی او هغه موقعیت چې لري ویل کیږي چې مناسب نه دی چې هغه ته پراختیا ورکړل شي. کوم مشخصه پوښتنه کلري د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده مو هم میلمه دی را سره وصل شوی دی. کوم مشخصه پوښتنه ترې لري مهرباني.
بلی بس زمان پختن بس پدی باندی را ترخی چی دغا هوایی دغا عدد جوری گی واقعی چی داده نه تنها لوگر ده اولوسونو لپاره بلکه ده طول افغانستان ده اولوسونو لپاره یو خه مثبت زیر ده او ده افغانستان پا هر برخه کی چی و ده ترقی کارنو کی گی اگه ده طول لپاره خوشحالی ورده نظمه پختن هم داده چی باید چی دیو چی دغا ده پدی بخش کی مسئول ده درست نه چې باید په معیار یعنی داسې یو ښه احساس سره باید دغه هوایي چلند دغه کار جوړ شي چې په اینده کې خلکو لپاره مطلب دغه مثبت تمام شي او معیاري ډول باندې دا جوړ شي. داسې دغه زما یو نظر ده.
بلې کور ودان پر معیارونو یا اوسنیو معیارونو برابر یا معاصر معیارونو برابر کور ودان. بلې قدر من اوریدونکو د څو شیبو لپاره تاسو ټلیفون نه مکوئ. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري عمومي رئیس محمد قاسم وفای زیاده را سره وصل دی. لدنه به واورو خبرې واورئ که مو پوښتنې درلودې وروسته به بیا تاسو ته وار درکو. تاسو به خپلې پوښتنې مطرح کړئ. فقط یوه هیله کوم چې تکراری پوښتنې مه کوئ که خپرونه اوري له پایله تر اخره نو هغه پوښتنې وکړئ چې نورو نوي کړي. د افغانستان ملکی هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده خپرونه ته خره خلاص کور ودان چې زموږ بلنه مو منله.
مننه تاسو او تاسو همکاران ته او ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه تاسو په خدمت کې یم.
وفای زاده صاحب پایل هم دغه هوایی ډګر کو نړیوال هوایی ډګر چې په لوګر کې جوړیږي که په دې اړه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو او محترم اوریدونکو په موضوع کې خبر یاست د کابل نوی نړیوال هوایی اډه پلان دا د چې په لوګر کې دا جوړ شي. د دې لپاره موږ په 2019 کال کې خپل سروي او فیزیبلټی سټډي شروع کړه چې اوس یې بشپړ شوې ده او ځینې هغه معلومات چې پکار وو څو ورځې مخکې موږ بیا تخنیکی هیئت ولېګل چې والی صاحب نه هم مننه کوم چې زموږ هیئت سره همکاري وکړه او زمينه برابر کړه چې بیا هلته لاړ شي او هغه مشکلات چې په ډیټا کې موجود وو هغه حل شي. خو اصلي دلیل دا ده چې ممکن چې دا پوښتنه شي ولی موږ غواړو په لوګر کې د افغانستان تر ټولو لویه هوایی اډه نړیوال هوایی اډه جوړ کړو. د کابل هوایی ډګر او د دې ټرمینل چې اوس موږ استفاده کوو د کابل نړیوال د مسافرینو نړیوال واخی ټرمینل په 2001 کال کې د 380,000 مسافر لپاره جوړ شوی وو. همدې ټرمینل نو اوس موږ 2.1 میلیون مسافر په هر کال کې پروسس کوو. د دې معنا چې د دې ظرفیت نشته چې مونږ د افغانستان د هوایي چلند مارکیټ کې د هر ورځ هغه تقاضا هر ورځ زیات کیږي او د تقاضا ته اوسنی تاسیسات چې مونږ په کابل نړیوال هوایي ډګر کې لرو د ای جواب نه ورکوي. د دې لپاره هغه مخکې د لوګر نړیوال هوایي ډګر د داوود خان مرحوم داوود خان په وخت کې دا پلان شوی وو چې انداسي پات شو د سلور لسیزو جګړې د کابل اوسې د رئیس جمهور د هدایت سره مستقیم هدایت سره سم مونږ خپل سروې توپوګرافي او د جیوټیکنیک ټول نور مطالعات چې اډون مطالعات په دې کې ضرورت وو ټیکنیټال ایتالوی کمپنی سره قرارداد وکړه چې هغه خپل کار شروع کړي او سی دا بشپړ شوی د زمونږ برنامه دا چې دا نوی هوایی ډګر نه د وسنی کابل هوایی ډګر مرستندوی میدان بلکې د دې فرزای د افغانستان نوی د کابل نوی هغه هوایی ډګر ده چې هلته جوړیږي او د دې ټرمینل د 10 میلیون مسافر په هر کال ظرفیت لري چې پروسس وکړي او 10000 دریب ځمکه باندې دا جوړیږي او د ټول نړیوال معیارونو سره سم به مارشي چې د افغانستان اوسنی او راتلونکي ضرورت ته کولی شي ځواب ورکړي ځکه چې 2000 کال څخه چې هغه وخت فورکاست مو 3300 نړیوال مسافر ووسی په 2.6 میلیون ته رسیدلې ده او اوس زموږ ټول مسافرین چې کابل هوایي ډګر څخه استفاده کوي بهرنی او داخلي الوتنی اوس 3.6 میلیون مسافر ده او نړیوال پیشبینی یا وړاندوینه دا ده چې په راتلونکي 10 کال کې دا 2 چنده کیږي یعنی موږ نږدې 10 میلیون مسافر باید ولرو په راتلونکي 10 کال کې. د دې لپاره موږ ځان باید چمتو کو خپل برنامه ولرو. کابل اوسنی هوایي ډګر د پراختیا لپاره مساعد نه ده، ښار ته نږدې ده او د توسعې زمینه برابر نه ده. د دې لپاره موږ غواړو چې نوې نړیوال هوایي ډګر په لوګر کې جوړ شي.
بله،
د لګښت 2 میلیارد ډالر هغه تخمین شوی ده او قرار اوس پلان مو د دې ده چې تر 2015 کال پورې دا بشپړ شي.
عملی چارې به کله پیلېږي؟
عملی چارې خو اساسي موضوع د عملی چارو پیل کېدو په اړه کې بودیجه ده چې 2 میلیارډ ډالر د دې لپاره باید مونږ برابر کړو چې مونږ خپل حل زلې لرو چې 2015 کال کې مونږ عملی چارې پیل کړو.
تاسو مخکې ویل چې د دې وایي دګر د فیسبیلیټي یا د توپوګرافي سروې چارې ایټالوي کمپنۍ بشپړې کړې دي. ایا دا به کوم بهرنی کمپنۍ جوړوي او که خپل به د افغانستان داخلي کمپنۍ؟
خو اوس په افغانستان کې داسې یو معیاري کمپنۍ نه لرو چې یو نړیوال هوایي ډګر معیارونو سره سم جوړ کړي. خدا مونږ اوپن ټینډر ته ځو، یعنی نړیوال اوپن ټینډر ته ځو چې هم نړیوال او د طلبي ته ځو چې هم نړیوال هغه کمپنیان په دې کې ګډون وکړي، هم افغاني کمپنی په دې پروسه کې ګډون وکړي. ممکن چې مونږ جوائنټ وینچر ته د خارجي او داخلي شرکتونو جوائنټ وینچر ته ارجحیت ورکړو.
که څه هم تر اوسه پورې خای غنښې نوی برابر شوی، تر ایواز سروې بشپړ شوی، آیا ایواز یو ټرمینل به د هوایي ډګر ولري، نړیوال هوایي ډګر او کڅو ټرمینلونه بل لري؟
نه، دا فیزیبیلیټی چې تکمیل شوی ده، ډیزاین هم هغه لومړی فیز تکمیل شوی ده، خو دویم پړاو باندې هم کار روان ده چې ان شاء الله به ژر تکمیل کیږي. زموږ اسنادي کارونه ټول روان ده، خو دلته په لوګر نوې هوایی اډه کې یو خو نړیوال د مسافرینو لپاره نړیوال ټرمینل جوړیږي او یو هم د کورنی الوتنې لپاره یو کورنی ټرمینل جوړیږي او نور هم د کارګو لپاره، چې اساسي موضوع دا ده چې افغانستان اوس د ایر کوریډور لاره 250 هوادو سره اړیکې لري او رابطه لري او تیر کال نږدې 2000 ټن د افغانستان صادراتو چې نږدې 50% په ارزښت کې د افغانستان ټول صادراتو ده، د صادر شوی وو ځینې هوادو ته. خو پراتلون کې یو پلاتون کې لسیز زمونږ پیشبینی داده چې د افغانستان کارګو صادراتو باید 100000 ټن په هر کال کې ورسی چې د هوایی ترانسپورت لالارې باید دا صادر شي. د دې لپاره اصلي برنامه مو حالته ده چې د مسافرینو ټرمینل ترڅنګ باید یو نړیوال کارګو ټرمینل هم جوړ شي او ټول تاسیسات د دې لپاره چې اډوان تاسیسات هم حالته احداث شي او د دې ترڅنګ ایکسپورت پروسیسینګ زون د تاجرانو لپاره مونږ په نظر کې نیولې ده چې تاجران خپل راشي حالته پنګا چونه وکي او د ایکسپورت پروسیسینګ زون یا وان سټاپ شاپ هلته ولرو چې د دوی لپاره هغه ضروری اسانتیاي برابر شي.
بله و فایزاده سب ورست بله دیتو اوریدون کو پختن رواخلو دوی هم دیر پختن لری خو ایوازی که دو پختن تاسو زواب ورکی یو دا چه دی لویو دغس پروژو دی زمک موضوع دا دیر پروژه لکه دی دالی بنچ پا کندهار کده دی زمک دی استملاک ستونز لری ایا دا لمخ که آوره شوی یو پختن او بل دا چه دوم را لوی هوایی دگر چه جوری که دری ترمینال لری نریوال ترمینال دی کورونیو پروازون او دغراز دی کارگو دغه هوایی دگر سره دی کابل چه دول نخلول کی گی لوی لارا پا پام کده دی ریلگاری پتلی یا پا پام کده نده؟
لومړی خو د ځمکې مشکل هلته مونږ نه لرو، دای د وزارت چارسازی او اراضی له لارې بررسي هم شوی ده، مونږ کوم خاصه مشکل هلته نه لرو په دې اړه کې. او راځو یو موضوع چې پاتې نه شي، مانه چې ولې دومره لوی هوایی اډه مونږ غواړو چې په لوګر کې جوړ کړو. څنګه چې تاسو خبر یاست، تاریخي په لحاظ په لومړني ځل چې کندهار هوایی ډګر جوړ شو، هغه اصلي هدف د ترانزیت لپاره و چې جنوبی آسیا او هغه منځني ختیځ سره وصل کی. خو بیا د جګړې د کابله موږ نشو کولی چې هغه ترانزیتي فرصتونه چې افغانستان لپاره برابر وو، او افغانستان یې خپل یو شارټکټ په توګه د غرب او شرق د وصل کولو لپاره هغه نقش او رول چې درلوده هغه نشو چې پوره کی. خو اوس یې اصلي هدف هم دا ده چې موږ ترانزیت فعال کړو، چې افغانستان خپل تر ټولو نه هغه یو شارټکټ ده، نږدې لارې ده چې غرب او شرق سره، هغه جنوبی آسیا او منځنی ختیځ او شرقي اروپا سره وصل کوي. ترانزیت خدمات افغانستان کې او د لوګر هوایی ډګر څخه تیل شي، مونږ کولی شو چې په هر کال کې تر هغه وخت پورې 10 میلیون مسافر نه هم زیات پروسس کو، او کارگو خدمات هم دلته فعال شي، او مونږ کولی شو چې یو استاندارد او معیاري خدمات په افغانستان کې په هوایی چلند سکتور کې فعال شي. دا یو اصلي هدف ده. او دلارې موضوع اوس هم مونږ لار لرو، لارې فعال ده، که بیا ضرورت وو د اوسپنې پټلې لارې هم جوړېږي، هغه مشکل نشته. لارې تقریبا نږدې اویا کیلومتره فاصله لري له کابل نه.
بله مننه اوریدونکو، به همت منډيري پختن لري و فایزه صاحب ډیره مننه له معلوماتونو مو را سره اوسي. بله قدرمن اوریدونکو، د مایکروفون تاسو خبرونه ده. نن په ملي ټولګټو پروژو باندې خبري کوي، وای هم په لوګر کې د نړیوال هوایی دګر جوړیدل دي. مخکې مو د افغانستان د ملک هوایی چلند ادارې د عمومي رئیس محمد قاسم و فایزه د سرګندونی و اوریده، په دې هله چې د سرګندونی مو اوریدلې وي او ډیر معلومات مو ترلاسه کړي وي. ک بل پختنه هم لري، لطفا لنډه مطرح کړئ د څو تنو اوریدونکو ته اخلو. بلې مهرباني، د مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه
لرئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زی؟
عبدالله د ملوګر نه. نوري صاحب، د ما پوښتنه د میلمانه دغه ده، دغه له کابل نه چې سړک دي دا به څلور سړکۍ که به دا دوه سړک تللي، دا شاوخوا کورونه دي، دا مدنوی نه شاوخوا کورونه دي، دلته خو به خامخا پاملي جوړي دي، د خلکو کټه کېده چې شای خو بنې پکې دا پختنه میوه
کور ودان. مننه وفای زده صاحب، تاسو د پختنه در سره یاداشت کړئ. خا پختنه وکړه، اوای دګرونه چې جوړيږي شاوخوا کورونه به هم وی هغه بڅ کیږي، او بل هغه سړک خای تاسو پورې اړه مون لري، خو په هر صورت کوم بیا غوښتل پیرنا واچوي د لوګر او د کابل ترمنځ. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زی لنډه پختنه وکړئ.
که ما نوري سلام تاسو ته او تاسو ګران ملمت، زه یو مهم سوال لرم د ملمت څخه. که په کلو باندې کې جنگونه دي، یا یو مکتب یا بل شي بل شي سړک امنیت نشي والی، تر څو هغه شي چې دا وایي د ګرونو په پاس یو کلو روزګار یې من سره زابل په خونه نورستان ته کوو جنوبي. او
بله خپل وخت سره کومشخصه پختنه، بله کومشخصه پختنه ولري، یو ورځ خو افغانستان امن کیږي، داس خو نه وی چې مثلا افغانستان به تل هم داسې د شخړو شاهد وي او تل به د جنگونو کور وي. دا لوی پروژه ده، خپل وفایده سبب ویل چې تکمیل دلته څو کال وخت نیسي.
سوال بده سره مې سوال دا څه دی کومې کله وسه په لوګر کې زه خوشاله کوم چې دوی د اوی دګر جوړي اجې په خوښ کې ما د مختار جوړ کړو ان کپدا مونږ کو چې تاسو پر داس پروژې غټ پروژې جوړې تاسو کله د عربی کې شروع کې کونال خلک دي په مثال په جنوبي ولایتو کې پاکستان یا ایران خلک دي د خپل سفر کې خود به خود امنیت راځي خلک خپل حکومت ته توجه کوي یان دا هو سفر خلک د خپل مستوبان دي ورته راځي
مهربانی
سلام او دا د ریډیو ټول ګلون او ردم کړه څنګه سلام کوم له چې ډیرو روغ تاسو ګرام غار او سمج الحمدلله
بلې کور ودان څه پښتنه لري
ما په پښتنه خدا غدا د ملي پروژې چې د یاد چې د مقصد دا ټول ولایت کې توزیع نه سي یعنی دا د پدا څلو د ولایت هر ولایت کې بعد دا چې نخواله ست چې غستون یې را پسې یا پتیر یلمن یلمن خدا سپات ولایت ته چې تر ټولو
بخنه غواړم
په هر ولایت کې دا پروژې تطبیق شي
هدف ستاسو هم دغه پروژه د هوایی ډګر وو ما سموانه ورته ستاسو په سر کې خبري bale د یو دونکو سره لکه چې خبري زما قد شو خدای وکړي چې وو فیزه سب هغه پښتنه اوریدلې وی bale یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زی
bale السلام علیکم ګورې صاحب سلام او وفیزه سلام محمد قاسم زما د نوې نصاحت پرې کړ
bale زو خپل کور ودان چې پښتنه لري
بخنم
که مشخص راست وست زمانگ ملمه ده افغانستان ده ملکه هوایی چلن ده اداری عمومی رئیس ده محمد قاسم و فیزاده کم مشخص بختانه که لره که ده هوایی ده اگر پر ارتباط بنده وی مونگ پده بنده خبری که وست
بله و مدیس مطرم ملمن درستگاه هوایی ده اگر چیزی دیر کشنه دی ده 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 کامیر هوایی تایریت سواق ملمن ترازی ولی مشکل ترکشنی آغا پتا خاطر چکتونو بایم پورت کردی دی او کدا غزم الهلمن دشار
مننه کور ودان پښتنه مو واوریدل شو کور ودان نور ټلیفون نه مکوي لتاسو مننه د افغانستان ملکه وای چلند د اداري عمومي رئیس محمد قاسم او فیزاده ځینې پښتنه مو واوریدي اتمن یاداش کړی به مهم وي کمیربانو کې د عبد الواحد دوه پښتنه درلودل کې دغه پښتنه جواب کې وای د هوایی دګر شاوخه کورونه به وي یا کورونه بل دی ز نور روزو ته انتقالي کې څنګه او د کابل لوګ د لوګر ترمنځ دغه سړک څو لاینه به وي
ډیر مننه او ردون کنه او عبد الواحد جان په جواب کې باید وایم چې اگر په هر پروژه کې معلومه ده چې کورونا به وی خود افغانستان د ځمکه قانون سره سم هوای ته به تاوان ورکول کیږي او د سرک موضوع هم اوس یو لوی لارې کونر لوګر اخوا خواته زی هغه موجوده ده خو بیا تقاضا سره سم په هغه وخت کې د اوسپنې پټلې لارې یا دوه سرکل لارې هم په نظر کې حتمن به ونیول شي او میدان جوړول ډیر وخت وړي هغه ډیر لوی پروژه ده نږدې 2 میلیارډ ډالر کم تر کومه هغه پاګه کې لګیخت راځي خو بیا سرک موضوع مونږ په نظر کې نیسو او اډون وزارتونو سره هم مونږ اتمن به هماهنګي کوو خو دې یو موضوع چې او محترم اوریدونکو هم پوښتنه وکړه دا چې د دې میدان هغه اقتصادي تاثیر او غیظ د خلکو ژوند باندې ده لومړی باید وایم چې دا میدان کا جوړ شي مونږ هر کال کولی شو چې 10 میلیون مسافر د دې میدان څخه پروسس کو او 3000 ټن هغه کارګو هم د دې میدان څخه کولی شو چې بهر ته صادر کو چې افغانستان اقتصاد باندې مستقیم اغیز لري او د دې ترڅنګ
تقریبا شل اغازمونگ فیزیبیلیتی استدی پر اساس سلویخ زره کسان لپاره کار زمینه برابروي چې دای هم ډیر د خلکو لپاره مهمه ده. او باید دا موایم چې یو محترم او دستاس اوریدونکو نه پوښتنه وکړه چې باید هغه بودیجه باید عادلانه توګه ټول ولایتونو په منځ کې توزیع شي. باید وایم چې مونږ اوس په افغانستان کې هغه لوی یا کوچنی هوایي ډګرونه نږدې هغه سلور شپېته میدانونه مونږ په ټول افغانستان کې لرو چې د دې سلوري نړیوال هوایي ډګرونه د دوالسي هغه سیمه ییزې هوایي ډګرونه د او نورې هغه کوچنی محلي هوایي ډګرونه چې د اضطراري په حالاتو کې مونږ استفاده کوو. او د اوسیه د خوست هوایی دګر د بشپړېدو په حال کې د نجدې هغه 15 نوي کارونه مخته تللی او یو میاشتې وروسته ان شاء الله دغه ګټه اخیستنه پارل کیږي. او بیا دغه ترڅنګ د مشرقي ولایت لپاره په د دشت ګمبيري کې لغمان او جلال آباد ترمنځ کې هلته نوې هوایی دګر لومړنی فیز تطبیق شوه ده او ډیزاین دی هغه ټول هوریزونټل سټراکچر یا افقي تاسیسات هم ختم شوه د چې په دې دوه درې ورځې کې هغه اعلان تسپرل دوه تلبیت تسپرل کیږي. او هغه د کابل هوایی دګر الټرنیټ هم بوي چې کله چې هوا حالات په کابل کې خراب وو الوتنې کولیش ډایورټ وکي جلال آباد ته. او دا سلور مشرقي ولایت کولیش دین میدان نه استفاده وکي او او هغه لپاره هوایی ترانسپورت خدمات ترسره شي. او د هلمند په اړه چې مونږ بلګری پښتنه وکړه په هلمند کې مونږ درې میدانونه درې میدان هوایی دګر لرو چې یو امغه بسشان ده چې د دې لپاره چې شهر نه یو سر لري ده او امنیتی ستونزې درلوده خو تر اوسه پورې شګټې نه دي خستل شوی. خو مونږ برنامه دا چې د ایر کارګو لپاره مونږ استفاده وکړو خپل برنامه مونږ لرو اډوان ادارات سره هماهنګي مو کړې ده. په بوست کې مونږ ش میدان لرو د کوشنی نه د 2000 متر هغه اوګدواله ده اوسې د کامیر الوتنې هم هلته روان ده. مونږ باختار ایرلاین څخه هم غوښتي ده هغه ته هدایت ورکول شوی ده چې هغه خپل الوتنې بوست میدان هوایی ته شروع کړي چې یو سالم رقابت هم منځ ته راشي. ځکه چې مونږ عمومي خبر مو ده چې مونږ یو تزمکه بند هغه هواد یو چې د هوایی ترانسپورت زمونږ هغه وصل کولو لپاره چې نور هوادونو سره مارکیټونو سره باید ونخلوي وصل کې د ډیر اهمیت لري. د دې لپاره د دولت هغه خاص توجه د هوایی ترانسپورت پرمختیا باندې ده.
کور ودان د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده صاحب ک نور څمو غوختي وی غوړی د خپل ادارې څخه چې آیا اواید څومره زیات شي او څومره اواید به نور زیات شي له هغه پروازونو چې د افغانستان له هوایی قلمرو نه تیریږي کوم غوختل په دې اړه نه واچوي نور تاسو ته زحمت نه درکو کور ودان چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ مهرباني که څه ویل لري.
مننه جناب نوري صاحب. په لاندې باید وایم چې افغانستان هوایی چلند اوس د پرمختیا په حالت کې ده او افغانستان اوس دیو لوی بدلون په حال کې ده. په هر خوا کې پرمختیاي را روان ده په اوسپنې پټلې او بندونو نوي بندونه جوړيږي. په هوایی ترانسپورت سکتور کې هم موږ خپل برنامه لرله اوس مسؤلیتي له لحاظ او د خدماتو کیفیت له لحاظ هر ورځ وضعیت په ښه کېدو کې ده. په تیر کال کې د کورونا له کبله خو ډیر منفي کورونا موضوع ډیر منفي اغیزې درلوده د سکتور باندې. خو بیا هم مونږه 15 میلیارد افغانۍ نه زیات عواید ترلاسه کړه او سلور شپېته زره الوتنې زمونږ د فزانه تیر شوه چې هر تیارې نه مونږ $200 فیس اخیسته ترلاسه کړه. زمونږ پیشبینی دا و چې باید 13 میلیارد افغانۍ نه هم زیات باید عواید ترلاسه کړو چې بدبختانه د کورونا له کبله دی ونه شو او مونږ عواید باندې ډېر کمښت راغله او زمونږ ایرلاینونو باندې هم منفي اغیزې درلوده. خو بیا په هر حال کې اوس
مونږ درې یا درې هغه غرب شرق هوایی لارې هم په دې کال کې جوړ کړه چې د دې لامل وګرځېده چې هوایی هغه عبوري پروازونه زمونږ د افغانستان فضا څخه زیات شي چې اوس په زیاتېدو کې کله چې حالات په عادي حالت ته بیرته راشي ان شاء الله چې موږ هر کال کې لسل زرنه هم زیات او بری پروازونه خپل فضا څخه ان شاء الله چې ولرو او زموږ عواید هم زیات شي او افغانستان دی او با اعتبار افغانستان هوایي چلند سکتور دی او با اعتبار سکتور پټوګه نړۍ سره افغانستان نړۍ سره ونخلوي.
کور ودان د افغانستان د ملکه هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده چې زموږ بلنه مو منله او په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د مایکروفون ستاسو خبرونه د زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار امیر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د ټولګټو ملي پروژو پر موضوع خبرې کوو. د لوګر د نړیوال هوایي ډګر په اړه مو مخکې واورېدل. وړاندې د غراز په افغانستان کې د ریل ګاډي د پټلۍ په اړه هم غږیږو. د ادارې له یو مسؤل سره غږېدل یو ورسته خبرونه کې سره ګډون کوي. خو بیا هم د لوګر په نړیوال هوایي ډګر کې تم کېږو. زموږ همکار د لوګر چارې ډېرې له نږدې څاري او وضعیت ورته ښه روښانه دی. را سره اوس په لاین کې دی. که مهرباني وکړي راته ووایي چې د لوګر اوسیدونکي په ټوله کې څومره خوښ دي چې په سیمه کې داسې یو لوی نړیوال هوایي ډګر جوړیږي.
سلام وړاندې کوم. بل نوري صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د لوګر خلک دغه هوایي ډګر ته البته چې دغه لومړني کارونه یې پیل سوي دي او یو څه پر مخ هم تللي دي لکه د نقشې موضوع او توپوګرافي او د مسایل او د امکاناتو سنجش دي. د خلک ډیر خوشاله دي. پروس کال او وړم کال هم په دې باندې ځینې کارونه وسول او د امنیت په اړه باندې هم ځینې خبرې وشوې او ځینې ځواکونه هم د سیمې ته د میدان سیمې ته راغلل. خلک ډیر خوشاله و چې د هوایي ډګر کې جوړیږي. له دې سره نه یوازې د لوګر ولایت او په دغه سیمه کې د څو ولایتونو اقتصادي وده کوي بلکې امنیتي وضعیت به هم سره خوشي. نو دغه خلک ورته ډیر خوشاله دي او هر کله کوي دغه کچېره د کار شروع کیږي. نو ځکه دا خلکو ته هم اقتصادي اړخ ډیر مهم دی او هم د موقعیت له اړخه او هم د امنیتي پلوه.
لوګر کابل ته ډیر نږدې دی. ګردیز هم سره تړلې دی. حتمان دغه هوایی ډګر له ستراتیژیک یا د خپل اهمیت له پلوه به هم د ډیر نورو د ختیزو د ولایتونو یا جنوب ختیزو ولایتونو اوسیدونکو هم له دې څخه برخمن شي. هغه موقعیت په پام سره دغه سیمه چې تاسو هلته ورسره ډیر نږدې اشنای اس لسمیش سره مناسب ځای انتخاب شوی دی. او مخکې یو اوریدونکو پوښتنه دا وکړل چې ځینې کورونه ممکن په دغه هوایي ډګر کې راشي او واغوي لدې سیمې څخه دې ته ارشي چې باید بل سیمې ته وکوچيږي.
وونو اوس په دغه ورسته یو څو کورونه کې د 15 یا 16 کورونه کې یو څه کورونه د مرزا خیر ولکري نه بره د میدان نکوزه دغه خوا کې کورونه نوي جوړ شوی دي. خلکو لوی لوی کلاګانې جوړ کړي. دغه راس بر سر د میدان چې سرخاب کلی دی او د محمد اشرف غنی د زیږیدنې ځای دی. د سرخاب کلی کې هم لاندې برخه کې ځینې کورونه جوړ شوی دي. جنوب ته چې د زرغون خار لوی کلی پروت دی هلته هم ځینې کورونه جوړ شوی دي. یعنی کله چې دغه میدان جوړیږي میدان خو ډیر سیمې ته ضرورت لري او څومره چې زما معلومات لرم یا ویل شوی دي ممکن ورشل زره جره بزمکه او دغه میدان احتوا کی. نو لشک پرته یو څه کورونه به پکې نړیږي او خلک به په یو ډول سره متضرر کیږي. اما هغه څه چې مهم دي دا دي چې دغه میدان کابل ته اړتیا هم ډېر نږدې موقعیت لري. 1500 کیلومتر پورې ډېر سي 1500 کیلومتر پورې. نو دا ډېر ورته نږدې ده او کابل کې هم ګڼه ګونه زیاته ده. او دغه راز یو څه چې ویل کیږي هغه دا چې دا مخکې ویل سی و چې دا د سردار محمد داوود د وخت پلان چې دلته باید میدان جوړ شي، نو دا دشت ډیره لویه دشت ده. یوې خواته د محمد اغه ولسوالۍ خپل ولسوالۍ پرته ده، او د کتب خیل او د مرزاخیلو کلی، بل خواته د سورغر یا سورخی غر چې ورته وایي، او دغه راز د اشرف غنی د زیږیدنې کلی سورخاب، جنوب خواته زرغون خار کلی پروت دی. نو دا ډیر لویه دشت ده، ان تر خوښیو پوری غزیدلې ده.
ډیر مننه کور ودان. بلې قدر منوریدونکو، د لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر پر موضوع مو خبرې وکړلې. دا هم یو لوی د ټولګټو ملي پروژه ده. خو په افغانستان کې د بل لوی د ټولګټو ملي پروژه د ریل ګاډي پټلې ده. د افغانستان د ریل ګاډي د پټلې د ملي ادارې د مالی او اداري چارو مرستیال میرویس میرزا کوال هم را سره وصل دی. میرزا کوال، څنګه خبرونه ته راغلاست؟
ډیر مننه. سلامونه او لیکي وړاندې کوم تاسو او د رادیو محترم اوریدونکو ته.
میرزا کوال صاحب، زه به ډیر خبرینه کوم. یو مهمه پروژه چې تیر اونۍ قرارداد لاسلیک شو د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ، و چې له مزار شریفه به د ریل ګاډي پټلۍ کابل سره نښلول کیږي، او کابل به هم له پېښور سره او همداسې به سمندر سره نښلول کیږي. د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د منځنۍ آسیا دواړه هیوادونه، افغانستان په وچه کې ایسار دی او ازبکستان، دواړه له دغه احتیاج و محتاج نه خلاصیږي. که په دې باندې لږ اوریدونکو ته رڼا واچوئ لنډ، او بیا به د یو دوه درې اوریدونکو نه پوښتنې راواخلو. مهرباني.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تیره اونۍ د افغانستان څخه یو ګډ لوړ دوه پلاوی لاړو ازبکستان ته، چې اتور صاحب مشري کوله. زه هم د دې پلاوی خوشبختانه غړی وم. د اوسپن پټلۍ ادارې پاسه موږ په تاشکند کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ چې د مزار شریف، کابل او پېښور اوسپنې پټلۍ په نوم یادیږي، د دې پټلۍ د لارې د نقشې سند لاسلیک کړ. وروسته د ډیرو بحثونو نه په دې سند کې د دې سترې پروژې هغه لومړني کارونه به ترسره کیږي چې موږ په تفاهم سره ورسېدو. هغه کې پری فیزیبلټی سټډي ده، فیزیبلټی سټډي ده، تخنیکی لحاظ ډیټیل ډیزاین ده. یعنی هغه لومړني ابتدایي کارونه چې مطالعات تخنیکی ورته وایي، هغه په هوکړې سره ورسېدلو. بعضې نور مسایل وو. د دې پروژې تقریبا 503 کیلومتره اوږدوالی لري، چې په اصل کې جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره وصلوي. او د دې پروژې په تطبیق سره به موږ وتوانېږو چې هم مرکزي آسیا ته په ډېره کمه او ارزانه به او په ډېره چټکه توګه خپل داخلي تولیدات نړیوال بازارونو ته ولېږو. همدارنګه جنوبي آسیا خواته، پاکستان او بنګلادیش او هندوستان، دغه هیوادونو ته په ډېر اسانۍ سره وتوانېږو چې خپل توکي لېږد او رالېږد کړو. او په عین زمان کې افغانستان ته د یو ترانزیت لاسته راوړلو په برخه کې به ګڼ شمېر عواید موږ ولرو ملي بودیجې ته. دا یوه ډېره ستره ستراتیژیکه او د دریم ملګرو لپاره ډیره مهمه پروژه ده.
میرزا کوال صاحب، سره اوسې اوریدونکي هم منتظر دي د مایکروفون ساسو خبرونه ده. اوریدونکي ډیره پوښتنه لري. تاسو دغه څو اوریدونکو راخلو، د دوی پوښتنه به سره در سره یاداش کړئ. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. بلې مهرباني. له جلال آباد پلان کوي څوک او څه پوښتنه لري؟
زه هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره تماس کیم. تاسو ته محترم مېلمه ته سلامونه ونی کیلې. زما د حوان وردی پر رابطه باندې یو دوه درې پوښتنې دي. اول خو د ننګرهار دغه پخوانی،
بله بخنه غواړم چې د بله د هوایی د دګر موضوع مخکې مونږه ختم کړله. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې عمومي رئیس منور ملمن نه دی، موضوع بدله شوله. راغلو د اوسپنې د پټلۍ ته یا د ریل ګاډي پټلۍ ته، چې اوس د همدې ادارې مالی او د ادارې چارو مرستیال ښاغلی میرزا کوال زموږ میلمه دی. که کومه پوښتنه لري، حتما. دغه پټلۍ چې نوې تیره اونۍ قرارداد لاسلیک شو، جلال آباد هم نښلول کیږي له پېښور سره، که په دې اړه کوم پوښتنه لري؟
صحیح شو. زما هم دغه پوښتنه وه، جلال آباد چې وصل کېږي، فقط همدغه رابطه باندې تاسو سوال حل کړو. همدغه پوښتنه مې کوله، غوښتل چې هو کومه جواب یعنی
بله مننه کور ودان مرزا کول صاحب کما اشتباه نه وکړي کابل ک پیښور سره خلول کیږي اتمن په جلال آباد به تیریږي دغه پټلۍ اتمن
بالکل دا په 1800 تقسیم شوی ده چې ولاته کابل مزار ده دویم لاته کابل جلال آباد ده او دریم لاته جلال آباد پیښور ده
کور ودان مننه بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زم ټلیفون کړئ
احمد همدرد در سرطاری که کیم نوری صاحب لغمان
بله همدرد صاحب خبرونت خراغ لست که مولند پختنه مطرح کردی دی افغانستان دی ریلگارد یا دی وسپنی دی پتلی دی ملی داری دی مالی او داری چارو مرستیال میرویس میرزاکوال زمونگ ملمه دی پختنه کلری میره بانی
میرزاکوال صاحب تا سلامون وایم او پختنه می دقا دکنه نوری صاحب سی دقا پتلی که با یواز تجارتی پتلی که ورلی بم پکې تلوي
بلې مننه کور ودان پښتنه مو واوریدل شو بلې مهرباني بل اوریدونکو پښتنه مطرح کړی او لکم زیم ټلیفون کړی
بلې نورې صاحب سلامونه تاسو باندې کوم تاسو معلومات او تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زه خو اقدار یم چې یو نظر ورکم په سترګو نه دینام یم بیا به پښتنه وکم او می لن نظر باندې زموږ اوریدونکو چې دغه منچسو
لن نظر ورکې چې وخت نه لرو ډیر اوریدونکو پښتنه لري مهرباني
سید لن نظر کوم لن نظر می دادی چې زموږ اوریدونکو د منتظرای ته نه دي من سوالونه نه کوي یو څوک چې د کارونه کوي د ټولګټي پروژې بنا کوي جوړي هغه امنیت نه ولایتي او بل د امنیت ولس دندم چې د دولت سره اړیکې ول چې امنیت ونی شي نو تاسو د ملمس پښتنه داده دغه 1500 درو ایا کیلومتر چې د ریلګاډي پټلۍ د چې جوړي دا به پر څومره بودیجه جوړي
کور ودان مننه بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ دی مایکروفون تاسو خبرونه ده لنډه پوښتنه مطرح کړئ مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم السلام څوک او لکم زی
نوری صاحب تاسو او ملمت السلام علیکم تروغ او جوړ بو
مننه کور ودان پوښتنه مو کوم مطرح کړئ مهرباني
او علي جان مليوال يما د خوست ولایت يعقوبي ولسوالي نه پښتنه مي داده د پټري پر دا به څومره وخت نه په څومره وخت کې مده شهري پايته ورسيږي او دغه احسان ته بچندو شي
بل مخکې زم غوريدون کوم د پښتنه کړو کور ودان بل اوريدون کې راخلو مهرباني وکي ځان راو پیژني او پښتنه مطرح کړی
سلام علیکم نوري سرتا تاسو تاسو ملمد قدرمند سلامونه نیکي وړاندې کوم
کور ودان مننه ژوندې اوسې پښتنه مطرح کړی وخت کم لرو مهرباني
میر زمان خپلواک نورشان هغه کې ما او تاسو نه دا ډولګټو پروژې د لپاره پښتنه کوم دا ملمنه دا نورستان ولایت کې تر اوسه چې کوم د ټولګټو وزارت کې هیڅ کوم کار نه دا شوی او صحیح توجه نه کیږي کوم کارونه کې دا غټه پروژې کې وځي او شرکتونو ته قرارداد ورکړه کې یو بل ته ځي بل نه بل ته ځي دا
مسول بله کور ودان مننه مسول دا عمومي پښتنه ده د ټولګټو پروژو کاشکې د ټولګټو د وزارت کوم مسول مو ملما وي په هر صورت د مشخصې د ادارې مسول زموږ ملما د کور ودان یو بل اوریدونکو کیمرا خلو دا به زموږ ورستۍ اوریدونکو وي زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې بل اوریدونکو نشته خیر مرزا کول صاحب تاسو ته به در شو پښتنه به مو یاداش کړی وي که مهرباني وکړي ځواب کړئ
مننه د نورو چې پښتنه وکړلې همدار صاحب د لغمان نه پښتنه کړې و د دې په ځواب کې وایو چې په لومړی قدم کې د څوک یو لیک را لیک لپاره برنامه شته چې اجناس د واردات او صادرات لپاره دي په دوهم قدم کې د مسافر لپاره او د سوارلۍ چې بیا د کړلې دا برنامه په نظر کې نیول شوی یعنی دې توفیر نه لري په اولو کې به ټوکی لیک ځانګړي کیږي او ورسره به مسافر لیک ځانګړي هم تر سره کیږي دوهمه پوښتنه زموږ یو بل ګډونوال کړي و چې د دې پروژې په لګښت او بودیجې په اړه پوښتنه کړي و د دې پروژې هغه ابتدایي وړاندوینه شوې ده او دا قابل د تغییر ده کېدای شي په لاره کې نور مسایل را پیدا شي بودیجه زیات او کم مصرف شي د 4.8 میلیارډ نه تر 15 میلیارډ ډالر د پروژه لګښت لري هغه ابتدایي وړاندوینه او د وخت پر اړتیا باید ادونه وکړم چې هر پروژه د غستر پروژې یا زیربنایي پروژې چې پلي کیږي
دوی دې ساختمانی چارو نه مخکې درې قسمه مطالعات کیږي تر څو چې په هر ارخیز توګه د معلومات بشپړ وي او پروژه په کامیابه توګه تطبیق شي. په کومه چې ما یادونه وکړه، موږ د تخنیکي مطالعاتو په هکله سند امضا کوي، روډماپ مو سره امضا کوي، په هغه کې درې تخنیکي مطالعې کیږي چې فری فیزیبلټی سټډي ده، فیزیبلټی سټډي ده او د ډیزاین ده. دغه تخنیکي مطالعات په کوم وړاندېنه چې کیږي شاید یو کال وخت ونیسي، او د پروژې ساختمان ټول موده بیا په دغه مطالعات نه وروسته معلومیږي چې موږ څومره وخت دغه پروژه نیسي. ولې ابتدایي وړاندېنه دا ښیي چې تر 15 کالو به کم وخت انشاءالله نیسي تر څو دا پروژه بشپړه او تکمیل شي.
بلې میرزا اقبال صاحب، پوښتنې ډېرې زیاتې دي، خو راته ووایه چې اوس فعلاً په افغانستان په داخل د افغانستان په خاوره کې د اوسپنې څومره پټلۍ جوړه شوې ده، او عملاً خلک به کله له کومې پټلۍ څخه کار واخلي، مسافر چې پرې وکولی شي تګ راتګ وکړي؟
مننه. موږ په ټولیزه توګه په افغانستان کې همدا اوس بهرهبرداری ته سپارل شوې، یعنې ګټه اخیستنې ته، او عملاً کار ترې اخیستل کېږي. 240 کیلومتر په اوږدوالي موږ اوسپنې پټلۍ لرو فعاله، او په نورو برخو ساختماني چارو باندې کار روان دی. په هرات کې او دوه درې سکشنو باندې کار روان دی، همدارنګه تخنیکي مطالعات د څو پروژو روان دي. دا چې مسافر ته څه خبره کېږي، د هرات په اوسپنې پټلۍ د خواف هرات چې موږ سخت کال افتتاح کړله، 3 کیلومتر اوږدوالی لري، د هرات د ایران هیواد سره مو وصلوي. دغه پروژه عملا اوس آماده ده چې د توکو تر څنګ مسافرین هم استفاده ترې وکړي، او زه امیدوار یم چې سخت کال په جریان کې به د مسافرو لپاره چې څومره تفصیلاتي موضوعات هلته مطرح دي، د مربوطه ادارو لخوا کار ډېر چټکی روان دی او زر نهایي شي تر څو سخت کال موږ د مسافرو تګ راتګ هم په همدې لاره ولرو.
یوه لنډه پوښتنه که مو غوښتې وي، په داخل کې د ریل د پټلۍ یوه نوې پروژه ده، نوې صنعتي پروژه ده، د دې لپاره هغه وړ کسان، مسلکي کسان روزل شوي کافي دي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه وه. څنګه یوه نوې دغه زیربنا کې ډېر مسلکي کادرونه نشته، دا یوه نوې موضوع ده په افغانستان کې. ولنیک مرغه موږ د ازبکستان، تاجکستان او ایران سره تفاهمنامې لرو. عملا زموږ یو تعداد کسان په ازبکستان او په ایران کې د خپل درسونه وایي، د لیسانس او ماستری په کچه دوی عملي زده کړې کوي. د هغه تر څنګ هر کال 48 کسه د کابل پل تخنیک انجینري پوهنځی د خطاهن یا اوسپنې پټلۍ د فاکولټي نه فارغین لرو چې هر کال د 48 کسه موږ استخداموو، او دوی ته وړ عملي
زده کړې په پام کې لرو چې ورته ولدا یې کړو. کور ودان د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ د ملي ادارې د مالیه او اداري چارو مرستیال میرویس میرزا کوال، کور ودان له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. په افغانستان کې د ملي لویو ټولګټو پروژو پر موضوع مو خبرې وکړلې، د ریل ګاډي پر پټلۍ او د غراز په لوګر کې د لوی نړیوال هوایی ډګر. له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، پوښتنې مو مطرح کړې او خپل نظرونه مو له نورو سره شریک کړل. د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو د خبرونه ما نور یاس نوري، د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته مخته یوړه. خو بیا هم را سره اوسئ، بل خبرونه هم د مایکروفون تاسو ده، زما بل همکار به مخته یوسی، او پر همدې موضوع چې مو خبرې وکړلې په هغه خبرونه کې هم په همدې خبرې کوو.
مکا او درنگ رنگ రంగులు పట్టు స్పిను కౌంటరో సర రాశ ఎద్దరంగ రంగులు పట్టు స్పిను కౌంటరో సర రాశ యో సూహకు టపు మస్తు సందరో సర రాశ ہر خواہ خواہ رکھا موتر و سر راشا.